مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. زه هارون بچا در سره په دې خبري ګړای کې راغلی یم. تاسو ته به یو شمېر په سیمه کې چې سره روان دي په هغه چارو یو شمېر رپورټونه ولرو، خو د خپرونې پیل خبرونه کوو. سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلی نن به 4400 نور پاکستانی زده کوونکي له قرغیزستانه خپل وطن ته ستانه شي. په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ولسی مشران او امنیتي چارواکي پر مستقله ډزبندۍ اصلاح شوي دي. او ملګرو ملتونو وایي پر رفح ښار د اسرائیلو د عملیاتو له وجې 800,000 کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اول براشو د قرغیزستان کې چې کما موضوع روانه ده، پاکستانی اوس د کوونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلی نن به 1500 نور پاکستانی زده کوونکي له قرغیزستانه خپل هیواد یعنی پاکستان ته ستانه شي. اسحاق ډار چې د پاکستان مرسیال وزیر اعظم هم دی، دا خبره نن په لاهور کې خبري غونډه تکړه ده. نوموړي ویلي شاوخوا 130 زده کوونکي بیګا د قرغیزستان له پلازمینې بشکک څخه لاهور ته رسیدلي. ډار داراز ویلي په قرغیزستان کې حالات په قابو کې دي او دوی هلته پلان کړی سفر لغوه کړی دی. د زیاته کړی د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي چې د وړمې شپې په پیښو کې 4 یا 5 پاکستانی زده کوونکي ټپي شوي ول. خو تر دې وړاندې قرغیز چارواکو ویلي ول چې 13 ټپي شو زده کوونکو کې 15 پاکستانیان ول. دا لغه وروسته چې د قرغیز چارواکو په وینا د مه ولسمې او تلسمې تر دامنځ شپه په بشکک کې ځایي خلکو د نړیوالو زده کوونکو پر لیلیو یا هاسټلونو بریدونه وکړل. په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ولسی مشران او امنیتي چارواکي پر مستقله ډزبندۍ اصلاح شوي دي. د مې پر 13مه د شوي جرګې او ګډونوالو د پکتیا قبایلي مشر شیر محمد مشالړو ته وویل چې له دواړو غاړو 15 کسیزه کمیټه ټاکل شوې ده چې پر سرحدي او امنیتي چارو خبرې وکړي.
چدل ټول کومونه ټول شو د ډنډي پټون پولیس ولای کې کینستل ز خپل موجود مالته خبري مبرې وشوي. پیلر دزبندي وشو نو صاحب دی ګوره 15 کا سوند غنه شو 15 شاید یې غنه شي دا وکینی خپل منځ کې خبره کې ان شاء الله توکل په هغه مشکل به خدای حل کړي.
دا لغه وروسته چې د کورمند ځای خلکو په وینا د مې پر 13 او 15 د پاکستاني او ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په نخټو کې دواړو غاړو ته مرګ جوړبله و وخت دوی زیاته کړې د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخ د غزن تار د بیا رغولو ترڅنګ ځینې نورې تعمیراتي چارې روان وي چې افغان طالبانو برید ور باندې وکړل. لاغه وروسته د پکتیا د ډنډي پټان او کورمې د خلاصو ترمنځ سرحدي دروازه تړل شوې چې لا هم نه ده پرانستل شوې. د ډیر اسماعیل خان په درازنده کې ځای خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوزي کلام خطا لګول احتجاجي پرلت پای ته رسولې ده. د شیرانی کام ګڼ شمیر وګړو د مې پر 13مه یعنی پرون په سیمه کې د امنیت د خرابېدو پر ضد پرلت وهلو. دغه کام یو مشر محمد اسلام هم پرون ماښام مشال لوتو ویل چې د نامنه پر ضد پرلت پر مهال د درازنده بازار په بشپړ توګه تړلې و. دا په خبره وروسته د پوسټ کرنل او د پولیسو مشر له مشرانو سره مذاکرات وکړل او ډاډ ورکړل چې دوی به پلاتونکو شاوخوا لس ورځو کې د امنومان خکولو په اړه د دوی غوښتنې پوره کوي. د درازندې او شاوخوا سیمو خلکو تر دې مخکې هم د نامنه پر ضد احتجاجونه کړي ول چې په ځواب کې پولیسو او امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ژمنې کړې وې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې دغه هیواد د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او ویجاړونو او ویجاړیو عکسونه زړه بوګنون کې بدلې دي. هغه د مې پر 13مه یعنی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ورکو افغانانو د لټون نه ول ځپل شو غو سره د مرستو لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 2015 کورونا اغیزمنې شوې دي. د ادارې د مې پر 13مه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې ډلې په سیمه کې موجود دي چې ډېر ضربه اغیزمنو ته د مرستو رسولو چارې پیل کړي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نورو ولایتونو څخه هم تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو په کې د ولسی مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. او د فلسطینیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر ویلي چې د اسرائیلو لخوا د جنوبي غزه پر رفح ښار مکې د مېل شپږ مرحله د پیل شو عملیاتو لمله 800,000 کسان د هغه سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. د یو ان آر ډبلیو ای مشر فلیپ لازارینی په بیان کې ویلي نیم نفوس یا اتلک کسان دا محل پر سړکونو دي. اسرائیلو ویلی پر رفح کې د دوی ځکنی عملیات د فلسطینی وسلوالو پر ضد د جنگیدو لپاره ډیر مهم دی او ټینګار کوي چې دا د حماس وروسته مضبوط پټنځای دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. دې ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیلو برید وکړ او شاوخوا 1200 اسرائیلي وګړي ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل. تر اوسه یو شمېر یرغمل کسان د یو جوړجاړي له لارې خوشی شوی دی. د مشال رادیو د خبرونو پای. تاسو خبرونه اوریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. پاکستان وای نن به 1540 نور پاکستانی زده کوونکي قرغستان نه خپل وطن ته ستانه شي. په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ولسی مشران پر مستقله ډزبندۍ صلاح شوي دي. پرون په د پلچینار یو ځایي مشر دې جرګې ته وویل چې دوی د خپلو مسلو په خپله د حلولو وړتیا لري.
سمود چوندا مکارو کی سمخ پلو کی کینو خپلو کې یو بل مسائل یو بل مشکلات وګوره دا خپل ټکو.
پرون د درازند خلکو د خپلې سیمې د امنیت لپاره احتجاجي پرلت وهلې او یو ځای مشر وای حکومت د دوی وازنه غوښتنه د امنیت د ټینګښت هغه ده.
حکومت د خلکو سره امن غواړي دا ادارې د مخه امن راځي. دی بارا کې ټول کوم راوتل د درازند بازار باندې.
او د پیښور خار میر وای د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ورته ویلي چې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استاوسته بتنخاګانی او نور مراد ورکوي.
سین سر کلیر کټ ویل چې سالری از د انریری د بر کا سٹارټ شي د جون نه د انسیز د دفاتر چې کوم رنج شي شو جو هغه ویل چې ټیک تدبر ته درکو.
جله د مشال رادیو سره اوس مشال لیډیو ته وګرځیدونکو تاسو ته په خبرونو کې مونږ ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار نن ویلي چې 1540 نور پاکستانی زده کوونکي به هم نن له قرغیزستانه د یاد هغه هیواد له پلازمینې بشکک څخه اسلام آباد ته ورسي. په دې موضوع له لاهور سره خپل خبریال طاهر جمیل په خبرونه کې راغلی دی. جمیل صاحب تاسو ته سړی مشي وایو دغه خبري غونډې چې دا اسحاق ډار دا خبري چرته کړې دي کله کړې دي او دغه غونډې تفصیل لګرا کې چې دا بشکک کې چې اخو ډب شوی دی د پاکستان یو شمېر زده کوونکي هم پکې هلته ګیرو او هلته کولې هم خوړلې دي. ځینې په زخمي حالت کې په ټولنیزو میډیا ولیدل چې ویډیوګانې داسې خپرې شوې چې ځینې رسېدل دي خو پاکستان وایي چې دغه پاتې څه د پاسه 500 کسان زده کوونکي به نور هم نن لکه چې راورسي. دغه معلومات تاسو کوم سره شریک کړئ مهرباني.
ډېره مننه جی بالکل. په لاهور کې د مسلم لیگ نون مرکز ماډل ټاون 188 کې د اطلاعات او وزیر عطا الله تارر او وفاقي وزیر امیر مقام سره یوې خبرې غونډې په محل مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویل چې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر لمونګ څخه دا غوښتي چې باور ولرو چې هلته حالات اوس نارمل دي هلته وضعیت نارمل دی او دې عمله موږ دې هلته نه ځو. هغه دا ویل چې موږ وزیر اعظم شباز شریف په حکم باندې نن اسحاق ډار په خپله او امیر مقام موږ نن قرغیزستان ته تللو خو د قرغیزستان حکومت په خاص باندې اوس موږ هلته نه ځو. او هغه دا ویل چې قرغیزستان وزیر خارجه موږ ته دا یقین دہانی دته کړی ده چې هلته حالات نارمل دي او پاکستانیان ته هیڅ قسم نور مشکلات هلته نه وي. هغه دا ویل چې پرون پاکستان ته یو اصل ډیر شکم زده کوونکي دي هغه راغلي او لاهور په نړیوال انټرنیشنل ایئرپورټ کې هلته مستنقوي هغوی استقبال وکړ او 1540 چکم زده کوونکي دي هغه به نن پاکستان ته بیرته واپس راشي. هغه دا ویل چې دې پیښو کې یو هم پاکستانی زده کوونکی قرغیزستان کې نه دی مړ شوی. صرف شپږ داسې کسان دي چې هلته پاکستانیان دي هغه ټپیان شوي دي هغه زبل شوي دي او د قرغیزستان هسپتالونو کې دا وخت هغوی علاج روان دی. هغه دا ویل چې 14 کم کسان نور هلته زخمیان دي یا زبل شوي دي هغه د نورو هیوادونو او بهرنیانو. او دا هم ویل چې نور کم کسان چې واپس بیرته راتګ غواړي پاکستان زده کوونکي موږ هغوی ته هم سہولت هغوی ته وړاندې کوو. جی
دا به څنګه د 1540 چې د یادې دا کم فوج پوزي الوتکې ورپسې لګلې دي یا لیګي به څنګه بدې راځي؟ طاهر خان
جی بالکل هغه دا ول چې پاکستان ایئر فورس په دې اړه سپیشل یا البتک په الته لیگی او په دې اړه بچ الته کم کسان دي هغه منګ اغوی سره منګ رابطہ کیو پاکستانی سفارتخانه مغوی سره رابطہ کی تا اغوی تار قسم سہولیات التا اغوی تار صحیح او څنګه چې دا کسان دا نمبر دا شمیره کوم پوره شولا نو به دا هم به تر اول دې سره سره چې کوم نور التا ځینې تکون کې دي چې هغه راتک نه غواړي اغوی امتحان روان دي او کاغه م راتک غواړي نو منګ به سرکاري په خرچا دا کسان ومن پاکستان ته بهتر راولو.
طاهر خان کوم مهرباني وکړه زمګر ودونکو ته وایي هغه چې نه دي خبر دي مسلې نه چې دا موضوع سده بشکک کې دا پاکستانی ځکون کې ولې زخمی شوی دي لګ بیک گراوند کور تور کې چې دا پیخ اصلا څنګه را منځته شو ولې دغلته ځکون کو ترمنځ خو ډب شو بیا پکې پاکستانی ځکون کې پس ډول زخمیان شول کلک تفصیل ورته ورکې.
جی بالکل دې اړه دا تفصيلات چې بشکک کې چې پاکستان سراسر نور هوادونو مالتا کم از دکون کی دی اغا ډیر لوش مې رکی دی او دلته کم چې حسابدارن پریس کانفرنس کی دا ول چې تاسو غل فهمي منه التا څنګه ما شوی او اغه نه پس دا دا وال ټکول ته وشو نه صرف پاکستانی بلکې هند بنگال او عرب کم دکون کیو اغا هم دلتا ټپیان چې وی اغه هم وال ټکول کی اغه هم دلتا دې کې متاثر شوی خو غته هم ول چې اغه دی مقامی چې کم زئی قرغیزستان چې کم اپوزیشن دی اغا دینه ډیر ډیر ایشو سازي او ایشو دومنه نه دی او ست کمال ته حالات دی اغا زمنګ په کنټرول کې دی.
صحیح شو ډیر مننه طاهر جمیل اوریدونکو لاهور یې موږ ته معلومات راکول. پاکستان حکومت وایي چې 1500 زده کوونکي دا محل هم په قرغیزستان کې په دغه وخت پلازمینه بشکک کې دی او غیبندن په ځانګړو الوتکو کې چې خای د پوز الوتکې به وي لاهور ته به ورسي. تاسو دا معلومات اوریدل اوس په بل رپورت راشو په کورمه کې د پاکستانی او افغان پلاو په پرونی جرګه کې پریکړه شوې ده چې دواړه خواوې پر ډزبندۍ به په مستقله توګه عمل کوي. جرګه د امن کمیټې پر جوړولو د خلصایو او پکتیا ترمنځ د لارې په بیرته خلاصولو هم سلا شوې ده. بلخو د سیمې سوداګر وایي د هغې لارې بندېدو له وجې دواړو خواو ته یو شمېر ګاډي ولاړ دي. د مې پر 14 په ماڼو جبه سیمه کې د اغزن تار د تعمیراتي کار پر سر د پاکستان او افغانستان ترمنځ نښته شوې وه، جګړه شوې وه. پاکستاني چارواکي وایي په هغه پیښه کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او 10 عام وګړي ټپي شوي دي. بلخوا په افغانستان کې طالبانو حکومت ویلي چې په نښته کې د دوی شپږ سرتېري ژوبل شوي دي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په جرګه کې شامل د پکتیا مقامی مشر شیر محمد مشال رډیو ته پر 13 مې ویلي د اتوار پوره شوی مذاکرات تر کامیابیدلو په جرګې پر سرحدي کرخه ارزي ډزبندي مستقله کړه. بلا پر راتلونکي کې امن بحالي او راپورته کېدونکو شخړو د حل لپاره یو مشترکه امن کمیټه تشکیل شوله او اخیری د خلاصو پکتیا لار به د تجارت پر وړاندې زبط زر خلاصول شي.
چې د ټول کومونه ټول شو د ډنډي پټن پولیس ولای کې خنستر ځ خپل موجود مالته خبري مبرې وشوي. د کمیټه جوړ شو، کمیټه نه 15 کسان وټاکل شو او ورغلته دی یو خونه 15 کسان رغله الټ په سرحد کې خبري مبرې وشوي. ان شاء الله مشکل به توګه بخده خدای حال کې په لړ ډزبندي وشو.
د کور مه په خلاصو کې دا دویم نشستو چې د پولي اخوا او دیخوا د مختلفو قومونو ولسی مشرانو کړي. د خالی پورز له افغانستانه راغلي ولسی مشرانو د پولي دیخوا مقامی امیدینو سره تر کې نستلو پس ارزي ډزبندي کړي وا. په 14 مئی د کورمې په مانو جابا سر کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه تر خغیدلو پس دا تر 14 مئی پورې جاری وا چې پکې د دوه خوا او امنیتي چارواکو او مقامی خلکو تر مخه ولستانانو ته مرګ شوبلا اوخته. په علاقې کې جګړه د شروع کېدلو علت پر سرحدي پوله د شلدلي اسخان ته بیا مرمت او نور تعمیراتي کار وو. د پړچینا ځای مشر جلال حسین بنگش د خالی پوره زیات جرګې ته د خبرو پر مهال ویلي کوم شخړه چې په خبرو حل کېدې شي نو د هغې لپاره ټوپک راخستلو ضرورت نشته، خو بدبختانه جګړه وشوله چې د هغې په خپلو کې پر تعلقاتو امن او تجارتي هلو ځلو اثر غورځولی دی.
کوم شي د پاره زته تو پیډاس کوي کنه هغه خبره هغه کوزو دیوی خبره سره ټکو کوم ته چوب دا مقارو کی سمخ پلو کی کینو
کامیاب شوی او هغل ته جنگ ودرېدل خو سرحدي پوله لا هم نه ده خلاصه شوی. معلومات در مخه دا وخت په لارو کې د پولی اخوا او دی خوا په سونو گاڑی لمالونو ډک ولاړ پاتې دي. په دغه اړه د پاکستان په سویلي او نه افغان طالبانو دریز مخې ته راغلی خو په خلاصو کې د تاجرانو اتحادیې یو مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته په 19 مئی ویلي ممکن دا چې لار د ګلپورز خلاص شي. حسین وای چونکه په سرحدي پوله جګړه و نو دا چې تجارتي ټرمینل ته نقصان رسیدلې بل ټوله عمله هم چټکړې شي وي او زیاتوي تیاریاں ورته تر مکمل کېدلو پس به دروازه بیرته خلاصېږي
ان شاء الله. امن بحال شو گیټ په متعلق لک عدالت کسٹم سٹاپ ان شو دغه تا وینو شي د ارمی وینو تکلیف سره امن روغ تو سي زینو نور ورسو کسٹم سٹاپ بار ورسيږي وکی ان ال سي کې پوښي سیستم لګړ بډ شوی دی نو دغه سیستم نه دغه دي مسترون لګیا دي کسو دي ارمی ولا مسترون لګیا دي دا ټوله ویرنګ بیننګ دا ټوله ځا کلیر کوي نیټ صلاح دي.
مانو جبا سر د افغانستان او پاکستان ترمنس په سرحدي کرخه پرتا یو غریزه علاقه ده چې هغه غلطه د 2013 کال په اگست میاشت کې هم افغان تا لګولو په خبره د دوړو ملکونو ترمنځ جګړه شوې و. کڅو هم هغه وخت د دوړو خو مقامی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس پر افغان تا بن شوې کار بیرته شروع کړی شوی و خو اوس په مرامت یې بیا شخړه راپورته شوې. په 2013 کال کې پر سرحدي پوله افغان تا لګول پیل شول چې د پاکستان حکومت پر هغه مخاډا و چې د وسلوالو تګ راتګ مخانیسي او باندې د بریدونو مخنیوي کابل غواړي. د افغانستان حکومت پر پوله افغان ته لګول د پاکستان د هغې اقدام مخالفت کړی وو. طارق ورکسه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
پرون د اسماعیل خان په درازنده کې خلکو د خراب امنیت په اړه د پوځي کلا د خراب امنیت پر ضد د پوځي کلا مخته پرلت وهلې او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه کړي. حکومت وایي چې پولیسو او پوځ د امن امان ښه کولو لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړي دي. په دې سیمه کې له تیر څه مودې راهیسې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. د موضوع تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمه شیرانی قوم د هفته پورز د پوز کلی مخامخ احتجاجي درناکشه حکومتي چارواکیو نه یې د سیمه امن حالات شکاولې غوښتنه کړې ده. د شیرانی قوم احتجاجي و مشر مولوي محمد اسلام د خپل غوښتنې په براکشه مشال ریډیو ته وویل
حکومت دا قانون صرف امن غواړو چې دا ادارې د مست امن راځي پر دې خاورې تنخواګانې زموږ د امن په واجه خورې دوی دوی نوکری دي او زموږ په امن کې ناکام دي. په دې باره کې نن ټول قوم راوتلو وي ټول درازین د بازار بند و ټول په کور خلک راغلي وو په ګڼ تعداد باندې بیا حکومت لخوا ډي ایس پي او کرنل راغلي دي موږ سره مذاکرات بیا د قوم مشرانو دا فیصله ورسره کړې ده او اوه ورځو دا خطر لس ورځو پورې د امن د پاره به داسې ګامونه اخلي چې موږ ووینو
په احتجاج کشه برخه او خواستین کی د درازنده سیمینا د ملي جمهوری غورزنګ ګوند غړی عمر شیرانی خبره هم وروي
رازنده سب ډیویژن یی خانه په دې کې د یو مودې ځخه د شرګردی رمانه د هغه د مختلف ټیکیدارانو ځخه په تیز خپل کارځي درنګ سیاسي قبایل څخه مشران دي او هم دمکې ملا ورځي د دېنه بعد د قومي جرګې پریکړه وکړه چې د کم دلته کې لوکل د فوج یونټ په رازنده امن میلې باندې د غیر خلاف یو لوی احتجاجي درنا مظاهره نو هغه درنا نن چې کم دلته کې دراز دی لوکل ارمی اف سی کلا ده هغه مخامخ ناسه و نو رسته چې کم دلته کې د مداران او د سکیورټی وال ارمی وال هغه راغله جرګه وکړه مده کلی د مشرانو جرګې دا مین مطالبه و چې دلته کې د امن ورکړي نو هغه دا یقین دیانی ورکړه سکیورټی فورس د سکم ذمہ دارانو لاس ورځي ټیم یو غوښتل ځینې چې تاسو لاس ورځي مخته ټیم راکړي په لاس ورځي کې به موږ ان شاء الله د علاقې چې کم امن او امان صورتحال دی دا به هم بکر ساتو او سره لیبیز بدر کوو په علاقې کې بغښتونه کوي چې پښتون بابا د درکاو د وسلوالو خلاف مشپله کاروایی د امن او امان په والا سره جاری ساتو.
شیرانی قوم نه احتجاج مشرانو سره په مذاکرات کې برخه خاستین کی د درازنده سیمه پولیسو مشر مسلم شاه مشال ریډیو ته په دا رنگ وجه غیدا
ټول خلک را جمع شیو او کنل ایمان چې هغه راغی او زور سره مو دا وی هغه کوم مطالبات چې هغه ټول کنل چې واره دو بیا په دې باندې ټول عوام او کنل چې دا من بارکی ټول خلک دا دغه مطمئن شو کنل چې دا ور سره وعده او
وکړه چې زموږ به عمل ولومبه ترجیح ولومبه چې موږ په علاقه کې امن ان شاء الله راوځو او ګندګي را ګنده خلک بدل ته موږ بالکل نه پیډو دا به د ځماره دین چې ان شاء الله کمزوري چې پوسټ یا ټیکټ دي ان شاء الله دا به ته بحالو دا به ورو ورو ټول بحاليږي خدا ته مو پکې تر 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 بحالو او ټول خلک په دا خبر باندې مطمئن شو او په هیڅ یات باندې امن جرګي ولا خپل خپل کورونو ته لړو
د شیرانی قوم احتجاج مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کا چارواکیو یې پروتلین کې لاس ورځې کې په سیمه کې د پولیسو خوشی کړي شوی چک پوسټینه ابو داول سره په سیمه کې د امن حالات شکاولې د پورا یې ګامونه پورته نکړل بیا وو د سیمې اوسې دین کې یو ور بیا په احتجاج لوس پورې کولې بنه با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
مشال ریډیو ته کوګي اوریدونکو د شمالي وزستان په میرلي کې پرون د وټمنځو خلکو یو جرګه وکړه د جرګې ګډونوالو د شوال د امنیت ترڅنګ د شناختی کارت او د مثال ستونزو هوارولو غوښتنې وکړې دوی په جرګه کې دا هم ویل چې د شوال ټول اوسیدونکو د دوه ورځې پس غونډ شي چې پر ستونزو یې واره بیا خبري وشي او د راتلونکي لپاره یو تګلاره وټاکل شي د سیمې مشران وایي دوی څو واره جرګې وکړې خو ستونزې نه حلېږي ضلع انتظامیه د پرونی جرګې په اړه سندي ویلي خو تر دې وړاندې د مرستیال کمشنر منظور اپریدي وینا و چې د جرګې له مشرانو سره پر ځینو خبرو اتفاق شوی دی او د مسلو د حل کوښښ روان دی د عمر وزیر رپورټ ورو
دا مای په اتلسمه میرلي کې د اوتمانځای مشرانو بیا جرګه شوه چې د شوال خلکو غوښتنو سره سره سیمه کې د امن او نورو ستونزو په اړه مشرانو بحثونه کړي یا دا جرګه د تیر کال اوړي نه پر ځمکه پیل شوې و چې څو میاشتې پس یې اعلان کړی و چې حکومت ورسره مطالبه منلې خو وروسته دغه جرګه بیا پیل شوې چې د مشرانو په وینا ورسره شوې ژمنې نه دي پوره شوې یا د جرګې سیمه کې د امنیت ټینګښت سره سره نورې غوښتنې هم کړې وې په میرلی کې پرون د مې په اتلسمه غونډه کې د جرګې ویان مولانا بیت الله وویل چې د شوال اوسیدونکي بکا خیل جانی خیل ګوربز او کابل خیل د جمع شي دوه ورځې پس به بیا راغونډیږي د دوی د شناختی کارډ او میسایل سره سره د وزیرستان په ټولو ستونزو به خبرې کړي او راتلون کې لای عمل بټا کی
نیشتا نامه دې کړی چې په دوه میسایل یا جامو کې او د وزیرستان په ټول کې چې دا خبره ده په دغه باندې امن خبره وشي نیشتا یو کشمیر یا په پهیرو کوي چې زره وزیرستان کوم نه یو نن په بهر ته شو په بهر سه شمو په میسایل شه پېښ کړی اجازه ده په رمیشتا په وزیرستان کوم ته وایي چې یو خدای به هیڅ خبره ما کوي دا چې کله مې اوپوسی سرنګ مې اوپوسی واس یا ستل دې مو ته پرې دو کچره نیشتا په بهر ته او په زره شي یا مې سابو اوپوسی او کچره په میشه په ماکو جوړ
شاوال د بکا خیلو جانی خیلو ګوربز او کابل خیلو پلارانې ټټو بې دی چې 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو پس لا هم بند پروت دی او بې کوره شوي خلک هم لا نه دي ورستانه شوي د شوال اوسیدونکي ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې د کالونو نه د شوال ډومیسایل او شناختی کارډ غوښتنه کړي پېښور هایکورټ هم فیصله ورکړې کو انتظامیه لا هم دوی ته د شوال ډومیسایل نه ورکوي نن یو اتمانځای جرګه ته خپل غوښتنې وړاندې کړې چې د جرګې په غوښتنو کې د دوی غوښتنه هم شامله کړي
تحصیل شول خلک در په دار شو متاثرین کیم پیکج وی یا کیم مرستا وی غنه انکار وکړي چې دوی دې په شناختی کارت چې کیم اډرس دی داده ای اف ار دی نو دول تک شه میج مختلف جرګې وکړي مارکم وکړي خو میج مجبور شوي او کورشتا لوري هاي کوټ مشته د فیصله وکړه چې بالکل توست د خپل شول بندې ډومیسایل او شناختی ایشو شي اف ار ډومیسایل دی هغه او توس کینسل کستای نو چې کیم دې سي تامې ورغلی نو یغه او ول چې کیم اقوام دي اتمنځای دغه سره تاسو په دا باندې مشوره وکې د تحصیل شول د شناخاتو میژ د اتمنځای وغاتا ورکړی دوه مشورون ته د میژ په مسله باندې هاور وکې کچیره اتمنځای د میژ په مسله هاور ون نکو او بیا یوال یار ټاکی او یو خپل پریکړو کی
د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه مشرانو د اوتمانځای جرګې په تازه غونډه لاس خبرګون نه دی خولې، خو وړاندې مرستیال کمیشنر منظور افریدی او د جرګې مشرانو ویلي ول چې د انتظامیه او جرګې ترمنځ په خبرو اتفاق شوه. مشرانو ویلي ول چې دوی د حکومت لخوا په اخیستل شوو ګامونو مطمئن دي او سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړل شوی. د شاوال خلکو ډومیسایل په غوښتنه مرستیال کمیشنر وویل چې پر دې خبرې روانې دي، زر به څه پرېکړه وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور د دې صوبې د بلدیاتی حکومتونو د منتخب استازو لپاره د مراتو زیاتولو او د ترقیاتي کارونو لپاره هغوی ته د پیسو ورکولو ډاډ خولې دی. د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی زرد چې حکومت د بلدیاتی حکومتونو په قانون کې یو لړ بدلونونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی حکومتونه په دوو پړاوونو د 2022 په دسمبر او د 2022 په مارچ کې جوړ شوی ول. د دې حکومتونو منتخب استازي شکایت کوي چې د مالی او انتظامی اختیاراتو د نه ورکول کېدو له وجې یې د خپلو حلقو لپاره هیڅ پرمختیايي کار نه دی کړی شوی. د پیښور غلام غوث معلومات راکوي.
د مئی په 13 نیټه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د بلدیاتی نمائندګانو د اکشن کمیټې د استازو سره وزیر اعلی علی امین ګنډاپور تفصیلی خبرې کړې دي او د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه په دې غونډه کې د بلدیاتی نمائندګانو د غوښتنو په 43 نکاتو خبرې شوې دي. وزیر اعلی د بلدیاتی نمائندګانو د مراعاتو زیاتولو او د دوی د دفترونو د کرایانو د ستونزو حل کولو منځوري ورکړې ده. د پیښور میئر زبیر علی چې په دغه غونډه کې موجود و د مئی په 19 نیټه د وزیر اعلی سره د شوی دغه خبرو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
کافی شزونه خو آن د سپاټ سی ایم سی به پروف کړل.
د تحصیلز میئر د دې دو سالري ډبل کړل 80,000 او د ان سی وی سی یو ماری 20,000 پرې خوسته ده. خو سی ایم سی کلیر کټ ویل چې دا چې کم شاته دوه کال دی د دې تنخواګانې ضرورت ستاسو کنه عدل موږ نشو در کول موږ سره فند دومره ریسورسز نشته دي. خو سالریز د اونوریری د برت سٹارټ شي د جون نه د انسیز د دفاتر چې کوم رنت سي شوزو هغه ویل چې ټیک ته د برت درکو.
بلدیاتی نمائندگان وای تر دې د مورته په خپل خپل سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره مالی پنګي نه دی جاری شوی. د پیښور خار د شیخانو د خاري علاقې چیرمن پزل وهاب ساپی وای دوی په خپل علاقه کې د وړو وړو کارونو کولو توان هم نه لري ځکه چې حکومت ورته په تیرو دوو کلونو کې هیڅ مالی پنګي نه دی جاری کړی.
کله نه الیکشن کړي سه پاسه دوه کال وشو او موږ ته اوسه پورې یو روپۍ فند میلاو نشو. موږ نه علاقې والا راضي ډیر غټ غټ ډیماندونه کوي فند نه بغیر هیڅ هم نه کیږي. لکه علاقې کې اوس معاش ډیر زیات شوی دی او حکومت سره دونه پیسې یا دونه اختیار نشته چې موږ ته سپری راکی. الانکه دین مخ کې به موږ سپری ډیمانډ کول ډبلیو ایس ایس پی والا تا نو مش کې به موږ ته دوه پیری سپری والا را لګول.
د پیښور خار د تحصیل د اسمبلی ممبر ازرا هم دا ډول مشکلاتو سره مخ ده او هغه وایي د چم گاون خلک ورنه ډیر توقعات لري خو د انتظامی او مالی اختیاراتو نه لرلو په وجه د تیرو دوه کلونو نه د ستونزو سره مخ ده.
مونږ نه زمونږ چې کمی خويندې مهندې دي کم چې په مونږ اعتبار کړو ټرسټ کړو او هغه مونږ خپل ووټ را کړی وو نو نن هغه مونږ نه الریډي ته پوسټ کوي چې تاسو مونږ لاسو کل نو مونږ سو کو مونږ ته صبح ګورنمنت زمونږ شیک ختم کو 32 نو هغه وجنه زمونږ فنډز مونږ ته هیڅ هم نه ریلیز کیږي. دو کال نه مونږ په احتجاج یو مونږ پټیشن دایر کړ دی عدالت کې خو هیڅ هم ته جوړ نشولو.
خدا وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د مئی په 13 نیټه د بلدیاتی استازو سره په ملاقات کې جبنه کړې ده چې د دوی د اختیاراتو زیاتولو او دوی ته د مالی پنګو ورکولو لپاره به په بلدیاتی قانون کې د صوبایي اسمبلی نه د بدلون کولو منځوري ورکوي او پر روان بجټ کې به د مقامی حکومتونو استازو لپاره د پام وړ مالی پنګه مختص کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیروي.
مشال ریڈیو اردن کو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې کې دونکو دی لند خبرونه درته واورو. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سګډار ویلی نن به 1540 نور پاکستانی زده کوونکي له قرغیزستان خپل هیواد ته ستانه شي. سګډار چې د پاکستان مرسیال وزیر اعظم هم دی دا خبره نن په لاهور کې خبری غونډه ته کړې ده. نوموړي ویلي شاوخوا 130 زده کوونکي بیګا د قرغیزستان له پلازمینې بشکک څخه لاهور ته رسیدلي ول. دا لږ وروسته چې د قرغیز چارواکو په وینا د مې 2013 تر دامن شپه په بشکک کې ځایي خلکو د نړیوالو زده کوونکو پر لیلیو یا هاسټلونو برید وکړل چې پکې پاکستانی زده کوونکي هم ټپیان شول. په کورمه کې د پاکستان افغانستان ولسي مشرانو او امنیتي چارواکي پر مستقله ډزبندۍ سلا شوي دي. د مې 13 د شوي جرګې او ګډونوالو د پکتیا قبایلي مشر شیر محمد مشالوړي ته وویل چې د دواړو غاړو 15 کسیزه کمیټه هم ټاکل شوې ده چې په سرحدي او امنیتي چارو به خبرې کوي. دوی زیاته کړې د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار د بیا رغولو تر څنګ څه نورې تعمیراتي چارې روانې وي چې افغان طالبانو پر باندې د مې پر 13 برید کړو. لږ وروسته د پکتیا د ډنډي پټانو د کورمې د خرلسیو ترمنځ سرحدي دروازه تړل شوې وه چې لا هم نه ده پرانستل شوې. د اسماعیل خان په درازنده کې ځایي خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوځي کلا مخې ته لګولې احتجاجي پلت پای ته رسولې ده. د شیرانی کام ګڼ شمېر وګړو پرون په سیمه کې د امنیت د خرابېدو پر ضد پرلت وهلې وو. د درازنده او شاوخوا سیمو خلکو تر دې مخکې هم د نامنای پر ضد احتجاجونه کړي ول چې په ځواب کې پولیسو او امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ژمنې کړې وې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د هغه هېواد د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالي ملاتړ برابر کړي. ریچرډ بینټ په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او ویجاړې او عکسونه زړه بوږنوونکي بدلی دی. هغه د مې 13 پر ایکس پاڼه لیکلی چې د ورکو افغانانو د لټون او لزپل شو هغو سره د مرستو لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. او د فلسطینیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي د اسرائیلو لخوا د جنوبي غزه پر رفح ښار د مې له شپږمې راهیسې د پیل شو عملیاتو له امله 3 لک کسان د هغې سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. اسرائیل ویلی پر افاقی د دوی ځمکني عملیات د فلسطینی ورسولو پر ضد جنگیدو لپاره ډیر مهم دی او ټینګار کوي چې دا د حماس ورسته مضبوط پټنځای دی. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس راځو بلې موضوع ته چې د افغانستان د سیلابونو موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ورسته سیلابونو په غور ولایت کې 500 او په فاریاب کې 3 کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف بیا ویلي په غور ولایت کې سیلابونو ماشومان هم وژلي دي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. په عین وخت کې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو تر څنګ پیژندلو افغان سیاسي څیرو او هم د افغانستان د سیلاب لپاره د سیلاب ځپلو سره د لا ډېرو مرستو ټولولو غږ کړی دی. یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې که سیمو ته مرستې ونه رسېدي نو ډېر امکان دی چې هلته یو بشري ناورین رامنځته شي. نور جزئیات زموږ د خبریالې په دې رپورټ کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړۍ په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه ځانې او مالي زیانونه اړولې دي چې ویل کېږي نږدې 100 کسان په کې مړه دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانی په خپله ایکس پاڼه په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمېر 500 کسه ښودلی. پرون په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس هم ازادي راډیو ته د دې شمېر مړو شویو خبره کړې وه، خو هغه هم ویلي وو چې یو شمېر کسان نادره کدي. په ورته وخت کې په فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدي کورنیو رسنیو له دې ډلې ټولو نیوز ته ویلي چې په یاد ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمېر 40 تنو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د پاتلاسما په خپل ایکس پاڼه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي یادو سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. یونیسف یاده کړې چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو مرستندویو بنسټونو او تمویلونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که ورسره مرسته ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالي اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل
مردم یک خونه شون به سر سیلاب ها آواره شد.
هغه خلک چې کورونه د سیلابونو له امله له منځه تللي د اوسیدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري، د مرستندویو بنسټونو او خیریه مؤسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي
اگر توجه یې صورت نگیره، یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدن، تا از خانه گرفته
و خلکو تا ډیر زیان رسیدلی، لکورونو څخه نیولې تر کروندو پورې ټول له منځه تللی. هغه ولسوالیو ته چې ډیر زیان رسیدلی هغه شهرک او مرغاب دي چې اوسیدونکي په غونډیو کې شپې سبا کوي.
شبها را در تپهاسه کردن.
د فاریاب ولایت د چلګزی ولسوالی اوسیدونکي عبدالکریم په یاد ولسوالی کې د سیلابونو د ځاني زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کورواله، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرده وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوه دانو دانه نسته تر اوسه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده، بخې کورونه نړولې دي، مالونه وړي دي.
د یادونې ده چې د غور او فاریاب تر څنګ له بدخشان، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سخت ورښتونو وروسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د 28مې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونو چې لړۍ له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال په نوم
په یوه بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د پاکستان د موسمیاتو ادارې اټکل کړی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په مختلفو برخو کې موسم سخت ګرم وي. د موسمیاتو محکمې د مې پر 14 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او د هیواد په نورو یو شمېر برخو کې به درجه حرارت د معمول تر هغې 4 یا 6 درجې زیات وي چې ورسره به په ګرمۍ کې شدت راځي. د موسمیاتو محکمې چارواکي د عام ولس تر څنګ پر کروندګرو هم غږ کوي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي سخت ګرمي او همداراز بارانونه او سیلابونه د ماحولیاتي بدلون نتیجه ده او باید حکومت د دې مسلې د حل لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې خبرداري ورکړې چې په راتلونکو ورځو کې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سخت ګرمۍ چپه راځي. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر محمد فهیم د مې پر 13 مشال ریډیو ته ویل چې د سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې به په راتلونکي هفته کې موسم سخت ګرم وي.
د 3 مې نه واخله تر 8 مې رسېب د درجه حرارت سیدینو هغه د خپل نارمل نه تقریبا 4.6 ډیګري بچیدنو سیوا. د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو خصوصا کم چې میدانی علاقې دي په هغه کې به هم د ګرمۍ درجه چته بوي او د 28 مې نه واخله تر 28 مې رسي په دې کې به درجه حرارت د تودوالي درجه اوب د خپل نارمل نه 4 نه واخله تر 6 درجه به زیات وي. نو دې په وجه به د ګرمۍ په شدت کې به اضافه وشي.
د موسمیاتو محکمې د مې په 14 په خبر پاڼه کې خبرداري ورکړي چې د مې 14 نا تر 19 به د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو لکه د ډیری اسماعیل خان تر چتراله د سختي سیلې، د دوړي هوا او د پرک پرک په ګډون د باران امکان وي. ډاکټر محمد فهیم وویل له موسمي اثراتو د بچ کېدو لپاره د ولس احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
انسانانو سره سره نور څو نشي په لیوینګ ارګانیزم دی هغه مختلف مسائل هغه ته پیښی دي شي. نو د لپاره دا چې سړې دی ډایرکټ کمشن پر دا غبرای راست دا غینه دی ډډه او کی او نور په وخت چې دی ډیره ګرمي چې وي دی کور نه بهر دی موزي او ډاکټران چې کوم هدايات ورکي لکه هیټ سټروک یا ډی هایډریشن د بچ کیدو لپاره هغه باندې مکمل عمل کوي.
پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو وختونو کې پکې ډیر قدرتي آفتونو لکه سیلابونو او زلزلو زیانونه اړولې دي. کارپوهان وایي د سیلاب او نورو قدرتي آفتونو تر شا د اقلیمي بدلون لاس دی. په پاکستان کې روان کال د اپریل په میاشت کې د ورښتونو د لړیو پر مهال په بیلابیلو پیښو او سیلابونو کې ګڼ کسان مړه شوي وو چې تر ټولو زیات یې په خیبر پښتونخوا کې وو. له 2022 کال په اوړي کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند کې هم سلګونه کسانو ته مجبور لاوختي وو او لکونه خلک بې کوره شوي وو. د ماحولیاتي چارو پوه ډاکټر آصف خان د مه پر 13 مشال ریډیو ته وویل چې ډېر بارانونه، سیلابونه او د ګرمۍ شدیدې چپې هغه څه دي چې د موسمي بدلون له امله مخې ته راځي. نوموړي وویل چې د ماحولیاتي چارو پوهانو په بیا بیا په خپلو رپورټونو کې اټکل کړي چې په راتلونکو کلونو کې به په درجه حرارت، بارانونو او سیلابونو کې زیاتوالی راځي چې ورله مخه په یو شمېر هیوادونو او پاکستان کې هم تر سترګو کیږي. نوموړي وویل پکار ده چې د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې هغه ګامونه واخیستل شي چې د اقلیمي بدلون اثرات ورسره کم شي.
پاکستان کې چې یخنی ناغه کافی مخکې پورې راغلو، اپریل می پورې تقریبا موسم ډېر انتهایی خو، اوس چې کله ګرمي شروع شوه نو ټمپریچر انکریز ډېر مخ په بره روان دی. پاکستان کې چې موږ 40 ډیګري سینټیګریډ نه برشي نو بیا موږ ورته هیټ ویو وایو. پاکستان کې اوس چې دا کوم پلی هیټ ویو را روان دي او دا هم د کلایمیټ چینج یو حصہ ده او دا غیر روکتام لپاره موږ ته زیات نه زیات ونی بوټي لګول پکار دي چې ټمپریچر کنټرول وي. چې کوم اربن ایریاز دي نو هغه کې اګرو فارسٹری ورته موږ وایو، څنګه چې میاوا کی فارسٹری او د چت پاسه شینکې یا روف ټاپ گرینینګ دی چې دې اوس موږ ته پکار دي چې پاکستان کې او دنیا کې هر ځای کې چې کوم ځای کې هیټ ویو او دا رنگ مسله ده نو هلته کې موږ دا اکشنز لازمي واخلو او موږ دا مسله چې څومره کمول شو چې هغه موږ کم کړو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې د دوړي، طوفان او باران اثرات په د خیبر پښتونخوا په چترال، دیر، سوات، اپټ آباد، مانسیرا، هریپور، کوهستان، شانګلا، بونیر، ملکنډ، وزیرستان، کوهاټ، لکی مروت، باجوړ، چارسده، پېښور، خیبر، مومند، کرک، نوخار، سوابه، مردان او کورمکې پریوزي. د موسمیاتو محکمې کروندګرو ته هم خبرداري ورکړې چې پر فصلونو د موسمي اثراتو د مخنیوي لپاره انتظامات وکړي. له شمالي وزیرستان نه یو کروندګر محمد شاه وزیر مشال ریډیو ته وویل چې موسمي بدلون د دوی په سیمه ډېر بد اثرات پرې باسلی دي او د دوی فصلونو ته وخت په وخت تاوانونه رسوي.
مختلف قسم سبزی دي، هغه چې پکې وخت پخېږي په هغه باندې وخت په داسې وخت کې وارینه شری شي چې د ګول وي، یعنی فصل تیور شوی وي، پخ شوی وي، نو په وخت چې تزه وپېرو شي ورسره بودینه وي او ورسره وارینه وي نو دای مکمل ختم کی فصل په علاقه کښې ډېر بد اغېز دی. که په ټماټر یې وکسل، لکه په غنم یې وکسل، یا یې په جوور وکسل، یا کومه ګرمي به وخت نه مخکې کېږي هغه د فصل مکمل ختم کړي. او ورسره دلته چې کوم زراعت دی، 98% زراعت باندې د وزیرستان خلک انحصار دی، نو زمیندار ډېر زیات بد اغېز یې پرې کړی دی.
د موسمیاتو محکمې ویلي د ګرمۍ سخته چپه ښایي د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب په ځینو برخو کې ځنګلونو کې د اور لګېدو لامل وګرځي. د 2022 په جون کې د خیبر پښتونخوا په غرونو او ځنګلونو کې د اور لګېدو پېښې شوې وې چې ځینې یې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله مخې ته راغلې وې.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشئ، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په داسې حال کې چې د اسلام آباد های کورټ ججانو د پاکستان پرپوز او استخباراتي ادارو د عدلي پر فیصلو د اثر انداز کېدو تورونه لګولي دي. د ملک پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف د سپریم کورټ د هغه متقاعد د ججانو خلاف د اقدام غوښتنه کړې ده چې په 2023 کال کې یې د نوموړي پر خبره تر انتخاباتو د مخه د لدندې ګوښه کړې وه. پرون په لاهور کې خپل ګوند د جنرل کونسل غونډې ته د وینا پر وخت نواز شریف وویل چې دی به د سپریم کورټ لخوا د خپلې نااهلۍ مسله راپورته کوي. نوموړي زیاته کړې چې باید د هغو ججانو احتساب وشي چې د ده په لرې کولو کې رول لاره. تفصیل راشد خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف یو ځل بیا د خغج جانو خلاف ګام پورته کول غوښتنه کړې ده چې په 2013 کال کې د حکومت ختم کړي وو او د دې سیاسي ګوند د مشرۍ د پاره هم نه اهل ګرځولې وو. په 13 مې په لاهور کې د خپل ګوند وی تنظیمي غونډې ته د وینا په مهال نواز شریف د خغج درې جانو نمونه واخیستل چې د ولسی څوکۍ او د سیاسي مشرتابه د پاره په دې تور نه اهل کړي وو چې صادق او امین نه دی او په بهر ملک کې د خپل زوی په کمپنۍ کې دنده لرله خو تنخواه یې نه ده اخیستې. په داسې حال کې چې په مرکز کې د نواز شریف ورور شهباز شریف وزیر اعظم دی او تر ټولو لویه صوبه پنجاب کې د هغه لور مریم نواز وزیر اعلی ده، د نواز شریف ته د خبرو څه مطلب دی؟ د مشال رډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم وویل،
مجھے تو اس میں کوئی ایسی کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی.
دنو شریف په بیان کې حسنه خبره نشته. د سمو درسې ججان تور لګوي چې استخباراتي درې او پوز په دوی فشار راوړي او د دوی په کار کې مداخلت کوي. د خغې په جواب کې ججانو خلاف د بیانونو سلسله شروع شوې ده او د بدقسمتۍ نه دنو شریف بیان هم ماته د خغې سلسله یو کړې ښکاری چې په ججانو فشار راوړي.
ججز کې اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے.
نواز شریف په 2013 کال کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لری کېدونه پس په پوز هم نیوکه کولې، خو په خپل تازه بیان کې د پوز د هغه وخت مشر جنرال قمر باجوا نوم نه دی اغېستې. د نواز شریف ته وینا په حق له اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علي وایي چې دا یو سیاسي بیان دی.
تیر ورځ چې کوم بیانات دي د خاغلی نواز شریف او یو واری بیا په اسټابلیشمنت ټکونه په تیر وزیر اعظم عمران خان ټکونه او د خلکو همدردی را غونډول، دا غونډه لکه سیاسي بیانونه دي کوم چې د حقیقت سره سمون نه خوري. حقیقت دا دی چې رور دی وزیر اعظم دی، لور دی وزیر اعلی ده، امر وکړه ورته او هغه دی لکه مطلب تحقیقات وکړي او هغه دی هغه خلک د قانون په دایره کې راولي چې دا کارونه کړي.
خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې نواز شریف نور د پاکستان په سیاست کې خپل ارزښت بایللې دی او په دغه سي بیانونو ورکولو سره خپل اهمیت زیاتوي.
اوسنی سیستم کې دا چې کم پاور کوریډور دی په دې کې د نواز شریف سودا نه خرڅیږي. سموده مخکې چې دا کله چانس دی پاکستان ته روان دی او د بخامخه وزیر اعظم کیږي، خو سر ډیولپمنټ داسې وشو چې شهباز شریف مخې ته شو او اوس زما ذاتی خیال دی چې نواز شریف په دې سیستم کې دوه رسې نشته. نواز شریف خپل اننګ پلی کړی دی، دا داغه یو سټیټمنټ دی. زه دې ته د پولیټیکل سټیټمنټ زیات هیڅ قسمه حیثیت نه ورکوم.
اگر چې نواز شریف ته فروری د انتخاباتو نه پس وزیر اعظم جوړ نشو، خو د سیاسي رول لوبولو لپاره د خپل ګوند د صدر جوړېدو تیاریاں کوي. مسلم لیگ نون په 28 مې پلا انتخابي غونډه کوي او اټکل کوي چې نواز شریف به شپږ کاله پس یو ځل بیا د ګوند صدر جوړ شي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د کوټې انتظامی هغه اقدام غندلی دی چې وایي پرون د دې ښار پرس کلب ته تالې ووهلې. د خبریالانو اتحادیې دا کار د بیان د ازادۍ د حق ښکاره سرغړونه بدلې ده. د کوټې ضلع انتظامی پرس کلب له هغې وروسته وتاړه چې د ځایي خبریالانو په وینا د بلوچستانو یووالی کمیټې هلته د یو سیمینار تیاریانې نیولې وې. بلخوا انتظامی ویلي چې دوی ته اطلاع وه چې په پرس کلب کې ښایي بمی چاودنه وشي، نو ځکه دا غي د تړلو پریکړه وکړه. ایوب ترین د موضوع تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې د خبریالانو اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالیست د کوټې د ضلع انتظامیې لخوا د پریس کلب د تړلو ګام په سخت شوک سره غندلی دی او دا ګام یې د بیان او ازادۍ په ضد عمل بللی دی. په کوټه کې د یادی اتحادیې له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې دا ګام نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون په ضد دی، بلکې د آرټیکل 9 څخه هم سرغړونه ده. اتحادیه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې دي په 24 ساعته کې پلټنه وسی او چې کوم سرکاري افسران په دې کې تورن دي د هغو په ضد دي قانوني ګامونه پورته کړل سي. په بیان کې زیاته شوې ده چې دا ګام د خبریالانو پر حقوقو عمله ده، کوم چې د نه قبلونې وړ ده، او د دې په ضد به خبریالان سخت احتجاج وکړي. د کوټ پرس کلب د مې په 13 نیټه هغه وخت د ضلع انتظامی چارواکو لخوا تړل شوی وو کله چې د بلوچ اګزیکټیو کمیټې
کمیټي لخوا په ګوادر کې د ازغن تار د چوونې په ضد په کوټ پرس کلب کې یو سیمینار بلل شوی و. په دې ترڅ کې د بلوچ اکجهتی کمیټي مشري میرمن مارنګ بلوچ ویلي دي چې د ګوادر د ازغن تار په اړه په کوټ پرس کلب کې یو سیمینار یې شوی و، کوم ته چې کارپوهان، وکیلان او لیکوالان را بلل شوي وو او د ګوادر پر ستونزو یې به خبرې کولې. خو د هغه څخه له مخه د کوټ د ضلع انتظامي چارواکو لخوا د کوټ پرس کلب و ودانۍ ته کلفان ولګېدل.
سوال یې ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کہاں لائے کرتی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ ایک پیسفل کانفرنس ایک پاکستان
ورستان کے اندر چې د بیان ازادي پر کوم ځای ولاړه ده، چې یو پر امن کانفرنس پر کوټ کې کیږي، په کوم کې چې ډاکټران، کارپوهان او زده کوونکي برخه اخلي، دا غوی مخنیوي کیږي او د یو علمی بیس و مباحثه څخه خلک راګرځول کیږي. بل پلو ته د ځلې انتظامیه لخوا ویل شوي دي چې تیر ورځ د کوټ پرس کلا په ګډون شاوخوا دوه نور ودانیو د بم ایښودنې اطلاع راغلې وه، چې له امله بم ناکاره کوونکې ادارې پرس کلب، اخبار مارکیټ او میټروپولیټن دفتر د څه وخت لپاره بند کړی او هلته یې د بم د پلټنې کار کوي. پر دې مهال ځینې خلک په زور د پرس کلب ودانۍ ته داخل شول. په کوټ کې یو جګپوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډو ته وویل چې کله د بم ناکاره کوونکې ادارې لخوا د اخبار مارکیټ او میټروپولیټن د دفتر څارنه په بشپړه توګه ترسره شوه، دغه وروسته د پرس کلب په ودانۍ کې د څارنې عملیات روان کړي وو. پر دې مهال ډېری خلک د ده په خبره په زور د پرس کلب ودانۍ ته راداخل شو او ځلې انتظامیه ته یې د بم ناکاره کولو کار په سمه توګه د کولو اجازه ورنه کړه. د دې چارواکي په خبره چې ترټ یا دړکه راغلې وه چې په یادو درو ودانۍ کی د جنو ناڅرګندو کسان لخوا بمې شودل سوې دي. پر هغه باندې د ځلې انتظامی لخوا ګام پورته سو چې مخه دولت ځان او مال حفاظت کول وو. بل خو د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې لخوا هم د کوټ پرس کلب د پیشي په کلکه سره غندنه شوې ده او په یو ویان کې د بلوچستان د حکومت څخه د دې پیشي د پلټنې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په پیشه کې د تورونو کسانو په ضد قانوني ګامونه پورته سي. هلته د بلوچستان په سایلي ښار ګوادر کې په وار وار د ځلې انتظامي لخوا د ګوادر شاوخوا برخې د ازغن تار د لارې د بندولو اطلاعات راغلي دي. خو په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین دا خبره په کلکه سر رد کړې ده او زیاته کړې ده چې د حکومت لخوا د ګوادر ښار شاوخوا د ازغن تار د چونې هیڅ ډول پلان نه لري.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
د خیبر په باړه کې په وروستیو کلونو کې وسلوالو لسګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي ول، که څه هم د هغو سکولونو بیا رغونې کار پیل شوی خو اکثره په نیمایي کې پرېښودل شوی دی او د ځنډ ښکار دی. په دې سکولونو کې یو د باړې د پخوانی حصاره سرکاري های سکول هم دی چې په 2009 کال کې وسلوالو ویجاړ کړی وو، خو لا تر اوسه یې ماشومان په خیمو کې او تیارو راول شو ارزی کوټو کې زدکړی کوي. په دغه سکول کې زدکونکي او استادان لکه مستونز سره مخامخ دي. د بده فرهاد شنواری په دې رپورت کې وره.
لویا خدایا، ته بلون کې د جهانې، ته قادر یې، ته رحیم یې، ته رحمان.
دا د باړې تحصیل حصارا سرکاري های سکول زدکونکي دي. دغه سکول 2009 کې وسلوالو درنو چاودنو سره لمنځه وړی وو، خو په 2018 کې یو وار بیا په خیمو کې او تیارو راوړل شو، ارزی کوټو کې پرانستل شو او نن سبا په کې خواوشا 800 زدکونکي سبق وای تعمیراتی کار زر مکمل شی.
ادنان تکلیف چیل گرمی دو مولا دا پا سولر سسٹم والا کی بیا بخواهی سر جی. او ما شمار بجلیم نشتا تو ویل و با اوبو سسٹم هم نشتا گرمی په همو کې سیار تنظیم هم نشتا چې مولا د بلډینګ زر زر جوړ شي
امونه ما شازیو د زاد کلاس 9 سټوډنټ يم د دانا چې د کندا بلډینګ شروع دی دا د ډیر وخت نه شروع دی نو مونږ دا غوړو چې دا بلډینګ لګ زر پټیم وشي خو په دې کې وسم ډیر کار پاتې نه دی وځ ان شاء الله چې مخکې هم ټارګټ دی هدا چې زبر د انګلیش ټیچر جوړیږي
د باړې حصارا سرکاري های سکول یو استاد او رنگزیب افریدی هم را سره خپل احساسات شریک کړل
خیمو کې وسم لکان زمو سره ناشتي بلډینګ وسم لکه سر لنی رسیدلې په دې به وس پته نه لګي چې څومره وخت به پلاږي په دې حال کې وس دومره ځین نشته اکوموډیشن چې مونږ به هر ام خالک راول وغم ګډمنټ کوو جدا دا چې زمو سره ځین نشته داخلي کوم مزید تقریبا 800 ابو داسې کسان به د مسره د مشومان دي
سرحد رورل سپورٹ پروگرام په نوم ادارې د اروپایي اتحادیې د ملګرو ملتونو امدادي ادارو یونیسف او یو این ڈی پی په مرسته شروع شوی خو په نیمایي کې پرېښودل شوی او تر اوسه پرې کار مکمل نه شو د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شیرزمان خان وایي چې په تیره بدمنۍ کې په باډه کې خواوشا 50 سکولونه مکمل وران شوي وو او د دې ټولو تعمیراتي کار به تر سپتمبر میاشتې اخر پورې پوره شي
تر 58 پیر سکولونه موږ سره فولو ډیمیج وو او په ټولو باندې هم کور شروع دی سیوا د یو سکول نه چې پاغه کې د لینډ مسله دا اکثر سکولونه به 80% 90% سکولونه به ستمبر مطلب د جون جولای اگست په چټیانه کې به کمپلیټ کیږي ستمبر پورې کمپلیټ شوی وي
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په دې ضلع کې خواوشا وسوا تعلیمی ادارې فعال کړل شوی او له سکولونو بهر ماشومانو د داخلو کمپین هم پیل کړای چې په دې نوې کال کې زیات نه زیات ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوق غاګ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري
په خوست کې د افغانستان پاکستان او ایران د یو شمیر ورزشکارانو په شتون کې د فری فایټ په نوم لوبه وشوه د خوست په ملي لوبغالي کې د لوبو د نندارې لپاره ګڼ خلک ورټول شوي ول د لوبو منتظمینو وویل مخه سپورت ته د خلکو هڅول او پر نشئی توکو له روګ دېدو څخه د ځوانانو ساتل دي نور حال د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې ورو
د خوست په ملي لوبغالي کې د افغانستان د څوار لس ولایتونو همدارنګه د پاکستان او ایران د یو شمیر ورزشکارانو په ګډون فری فایټ یا آزاد لوبې ترسره شوې یاد مسابقه چې ماسپخیر محال پیل شوی وي او څو ځلې د باران له کبله ودرېدي بیا هم د شپې تر ناوخته روان وي او نندارې لپاره یې په لوی شمېر کې خلک راټول شوي ول د لوبو یو تن تنظیم کوونکي استاد محمد موسی افغان مشال راډیو ته ویل
هدف مو دې مسابقات برگزار کولو لپاره دا ده چې د ځوانانو رشد او په خصوص د خو ځوانانو ته رشد ورکو په ورزش میمې برخه کې و همچنان در نور ځوانان تشویق شي چې مواد مخدر لار نه وزي راشي ورزش ته قرمانی وکي او وطن ته افتخار راوړي
د افغانانو په ځانګړي ډول د خوست د ولسونو میلمه پالنه او میلمنو سره د دوی له صمیمیت او ګرانښت تډک چلند د دې لامل ګرځېدلی چې دې ځای ته له بېلابېلو سیمو ډېر خلک راتګ ته زړه ښه کړي د پاکستان د نوښار اوسېدونکی صابر شاه وایي
او مونږ چې راغلي یو دلته کې مونږ ډېرې ښایسته ورځې شپې تېرې کړې انشاءالله دا مونږ نه نېرېږي په ټول عمر رانه نېرېږي ډېر بهترین شپې مو کې زمونږ چې کوم ډېره غټه میلمستیا وشوه مونږ د افغانستان د خلکو نه او بلکې بیا خاص د خوست د خلکو نه ډېر زیات خوشحاله یو
سره لیدې چې په افغانستان کې د لوبو داسې میدانونه لږ دي چې په هغه کې دي د سیمې د هیوادونو ورزشکاران ولوبېږي خو بیا هم یو شمېر سپورتي بنسټونو هڅه کړې چې یو څه امکانات برابر کړي د پاکستان د نوښار یو بل اوسېدونکي احمد شاه وویل
دا زما دویم ځل دی تېر ځل هم راغلی وم خوست ته الحمدلله فایټ مې وګټلو او کابل ته راغلی وم دې ځل نو الحمدلله هغه ته مې وګټو فایټ او انشاءالله اوس دې ځل بیا خوست ته راغلی یم انشاءالله دا فایټ به من کوم
خوست د هغو ولایتونو ده چې خلک یې د سپورتي لوبو سره پوره مینه لري او د سترو سیالیو د لیدلو لپاره تر لرې لرې ځایونو ځي او تماشې لپاره هم په پراخه کچه خلک راغونډیږي. یو تن خوستی لوبغاړی عطا محمد منګل وایي
دولت هم یوه هیله ده چې موږ ته خوست ولایت کې یو رینګ جوړ کړي، مقصد دا رقم ته رینګ لکه ایم کی ایف سی یا د بل نور مشهور رینګونه چې موږ ته جوړ کړي. موږ مقصد لرو، موږ د باران ځای نه لرو، اوس باران د مسابقه سټاپ شوی دی. موږ داسې یو جمنازیم غواړو چې هم باران سهولت ولري، د ګرمۍ سهولت هم ولري، هر وخت موږ په هغه کې مسابقه ترسره کړو.
یاد دی وی په خوست کې د نورو رواج شوي لوبو سربېره رزمي سپورتونه هم ډېر مینوال او په ګڼ شمېر کې لوبغاړي لري چې د خوست د مرکز او ولسوالیو په سپورتي کلبونو کې په تمرینونو بوخت دي.
د مشال رادیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم، توسې د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال رادیو وروي.